په کابل کې د یو شمیر لویدیځو هیوادونو سفارتونو له وسلوالو طالبانو او نورو ډلو غوښتنې دي چې په دې هیواد کې د سمدستي هدفي وژنې پای ته ورسي. د کندهار د دامان ولسوالۍ پر امنیې قمندانۍ په موټری بمی برید کې 3 کسان ټپیان شوي چې پولیس او ملکیان پکې شامل دي. دوستانو ستړي مشي، زه اجمل اند مول خپل نور همکارانو سره یو ځای په دې ماخمنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کوو. نوریا ستوري د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان حکومت د کورونا وایروس ضد واکسین د ترلاسه کولو لپاره نن رسمي غوښتنه وړاندې کړه. پاکستاني چارواکي وایي د خیبر پختونخوا ایالت په یوه روغتون کې اووه کارکوونکي د کووید 19 ناروغیو ته د درملنې په برخه کې د غفلت له امله له دندو لرې کړي. د قرغزستان سره محکمې د هیواد پخواني صدر اعظم سفر اسحاقوف د 3 بند حکم لغوه کړی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان یو شمیر مهمو ملاتړو په دې هیواد کې د رسنیو پر کارکوونکو، مذهبي مشرانو او د بشري حقونو پر مدافعانو، زده کوونکو او د مدني ټولنې پر استازو هدفي وژنې په کلکه وغندلې او ویویل چې طالبان او مختلفې تروریستي ډلې په دې هیواد کې د اکثریت ملکي تلفاتو مسؤل دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ په دې هیواد کې د برېټانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا په ګډون د دې ټولنې د یو شمېر نورو غړو هیوادونو او د امریکا د متحدو ایالتونو، استرالیا او کاناډا سفارتونو او دغه راز د ناتو استازي په یوه اعلامیه کې دغه حملې نه یوازې د افغانانو د وینې د تویدو لپاره وحشانه حملې بللې، بلکې هغه په افغانستان کې د سولې پر پروسې برید بللی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د فاریاب په مرکز اندخوی کې په زرګونو کسانو په یوه اعتراضیه لرونکي د عبدالرؤف په نوم د هغه 9 ماشوم د خوشې کولو غوښتنه وکړه چې یوه میاشت مخکې په مزار شریف کې د خپل کور له مخې تښتول شوی و. د دې لارون یوه ګډونوال شمس الله ازادي راډیو ته وویل
له نړیوالې ټولنې غوښتنه کیږي چې دغه سه وحشیانه اعمالو ته د پای ټکی کیښودل شي او دولت هم په دې برخه کې غفلت او بې پروايي ونه کړي او هر څومره ژر دغه بیچاره ماشوم باید خوش شي او بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي.
اعتراض کوونکو دغه راز خبرداری ورکړ چې که حکومت دغه تښتول شوی ماشوم ونه مومي د اقینې بندر سوداګریزه لاره به وتړي. تر دې مخکې معترضانو د بلخ د حیرتانو بندر هم تړلی چې تر اوسه بند دی. ویل کېږي هغو کسانو چې عبدالرؤف تښتولی و پوځي جامې اغوستې وې. د افغانستان حکومت د کورونا وایروس ضد واکسین د ترلاسه کولو لپاره نن رسمي غوښتنه وړاندې کړه. دا خبره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور نن ازادي راډیو ته وکړه.
نن د روغتیا وزارت رسمن خپله درخواستی د واکسین نړیوال اتحادیه یا گاوی الائنس ته ورکړه چې د دې درخواستی مطابق آینده 2 کې به د افغانستان 40% نفوس ته واکسین ورکول کیږي.
افغان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې ویل چې په لومړۍ مرحله کې به د هیواد په سلو کې 2 مرحله کې 40% وګړو ته دغه واکسین ورکړل شي. د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه 40,600 زیات وګړي په افغانستان کې پر کورونا اخته شوي او 300 زیات هم له عمله مړه شوي دي. په پکتیکا کې د پولیسو او د لوی د کورنیو د درملنې لپاره 1 بسترېز روغتون جوړیږي. د پکتیکا امنیه قمندان نجیب الله سرتیر وایي د دغه روغتون په جوړولو سره به د درملنې په برخه کې دوی ډېرې ستونزې هوارې شي.
پخوا موږ د ملکي روغتون څخه د ملکي استفاده کوله چې هغوی موږ سره په ځابه
دغه روغتون چې 10 افغانۍ لګښت پرې راځي چارې به یې په شپږو میاشتو کې بشپړې شي. په سالنګونو کې د درنې واورې او سختو طوفانونو له امله د سالنګ لویه لاره د بار وړونکو موټرو پر مخ بنده شوې ده. د سالنګ د حفظ او مراقبت د ادارې اجرایي مدیر سمیع الله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل دغه لاره نن سهار درنو بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوې، خو د نورو مسافر وړونکو موټرو چې د چاینونو او واورو لپاره پر سمبال و نورو وسایلو سمبالوي کولی شي پر دې لاره انتګ راتګ وکړي. د والي زاده په وینا په جنوبي سالنګ کې د واوري او طوفانونو شدت زیات دی او اټکل کیږي چې راتلونکي 48 ساعتونو کې به وضعیت په همدې ډول وي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي د خیبر پختونخوا ایالت په یو روغتون کې د وو کارکونکو دندې وروسته تر دې وځنډولې چې پر کووید 19 ناروغۍ بخستر شوي شپږ ناروغان له کافي مصنوعي اکسیجن بې برخې کړي وو چې له امله یې مړه شول. په هغه لومړني راپور کې چې په پېښور کې د خیبر کدري روغتون پرون خپور کړ ویل شوي 15 ناروغان دغه روغتون د کورونا وایروس په ځانګړې څانګه او یو په عاجله څانګه کې د مصنوعي اکسیجن د نشټوالي له امله مړه شوي. دغه روغتون رئیس طاهر خان هم د هغو کسانو په ډله کې دی چې دندې ځنډول شوي دي. په پاکستان کې د کورونا له 4,14,000 زیاتې پیښې ثبت شوي او له امله یې له 3,300 زیات کسان مړه شوي دي. د قرغزستان سترې محکمې د دې هېواد د پخواني صدر اعظم سفر اسحاقوف د 13 کلن بند حکم لغوه کړی دی. نوموړی چې د فساد په تور مجرم پیژندل شوی و ورته د دغه بند او د څه باندې $3 million نغدي جریمې سزا ورکړل شوې وه. محکمې نن وویل دغه دوسیه بیرته د بشکک یوې محکمې ته د بیا څېړنې لپاره استولې، خو د دې پرېکړې په اړه نور دلایل نه دي څرګند کړي. 43 کلن اسحاقوف چې د 2018 تر 2013 کال پورې د دې هېواد د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې وه، پر ځان د فساد لګولي تورونه رد کړي او هغه سیاسي انګیزه بللې ده. د هغه 13 کلن چچنایي هلک چې پاریس ته نږدې و ښوونکي سر یې پرې کړی و مړی په چچنیا کې خاورو ته وسپارل شو. د عبدالله انزوروف د جنازې په مراسمو کې چې د شالاژي په کلي کې ترسره شول شاوخوا 200 کلیوالو ګډون کړی و. د هغه مړی وړ مرستې چچنیا ته لیږدول شوی و. انزوروف د اکتوبر د میاشتې په نیمایي کې د تاریخ او جغرافیه یو ښوونکی د فرانسې په یو ښوونځي کې وواژه او وروسته د پولیسو لخوا په ډزو ووژل شو. دغه ښوونکی له دې پیښې څو ورځې مخکې زده کوونکو ته د ازادۍ د بیان د یوې برخې په توګه د حضرت محمد کاریکاتورونه ښودلي وو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 10.0. هرات اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 9.0. کندهار کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 10.0. مزار شریف اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 6.-2. او جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 10.4.
تاسو مخکې له ساده رادیو ناوړی خبرونه مو واوریدل. ورپسې د هوا د حالاتو اټکل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. وبوري چې په افغانستان کې د یو شمیر لویدیځو هیوادونو سفارتونو او سیاسي نمائندګیو نن په یو شریک بیان کې لا وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو غوښتي چې د هدفي وژنو څخه دی لاس واخلي. خو په ولسی جرګه کې د ولسی جرګې یو استازي نن د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړ.
په دې د جګړې په لومړی کرښه کې د سر په بای باندې د حقایقو په لاټه کې دي.
په دې موضوع په ریپورت سروې راوړی چې د کندهار د امان ولسوالۍ پرمنی قومندانۍ نننی موټری بومي برید کې 3 کسان ټپیان شوي چې ولسی خلک هم پکې دي.
دا موږ شانې په دغه رقم کړی ته دا کنبلې ته وګور دغه څوک دغه رقم کوي نو په دا کې دا کشنیان ماشومان ډېر لستانه څور لستانه یا لپک شه.
په کندهار کې د میرمن پونم د خزو لپاره ځانګړي محلي رادیو چې د میرمن لخوا د میرمن لپاره خبرونه لري د بی پولي خبريالانو سازمان د 2000 کال د بیان د ازادي د نړیوال جایزې په نوم لړ کې شامل شوه. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د سیمه نړۍ په مسایلو کې اوري چې چینایي او امریکایي شرکتونه د وسلو د پیرو پلور 50% بازار په واک کې لري. تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوریز مخبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د مخم تر وو بجو پوری په منځنۍ صفادو لشپګ نوی پټول افغانستان کی اوریدل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د غړو په شمول د افغانستان یو شمیر ملاتړو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې هدفي وشنې دي ودرئ. په دې اړه کابل کې د امریکا له سفارت یو خپور شوی بیان چې د یو شمیر نورو هیوادونو د سفارتونو پر ویبپاڼو او ټویټر اکاونټونو هم خپور شوی وایي چې د امریکا، برتانیا، کاناډا، استرالیا، ناروې او د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو سیاسي نمایندګۍ او د ناټو ماموریت افغانستان کې وروستي هغه هدفي بریدونه غندي چې پکې د رسنیو استازي، دینی عالمان، د مدني ټولنې
فعالان پنخه کیږي. نور تفصیل اکرام الله اکرام راکی.
په افغانستان کې د اروپای ټولنې غړو هیوادونو او د امریکا، استرالیا او کاناډا سفیرانو په دغه هیواد کې پر رسنیو، مدني فعالانو او ملکی وګړو هدفي بریدونه غندلي او له وسلوالو طالبانو غوښتي چې هدفي وژنې ودروي. په افغانستان کې د یادو هیوادونو د اساسوالۍ ولوري په ګډه خبره شوې اعلامیه کې د ډیری ملکی مرګ ژوبل عاملین طالبان او بیلابیلی تروریستي ډلې یادې شوې دي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي اروپایي ټولنه د رسنیو پر استازو، مذهبي ډلو او مشرانو، د بشر حقونو پر مدافعینو، محصلینو، مدني ټولنو او ملکی وګړو وروستي هدفمن او ناقانونه بریدونه په کلکو ټکو غندي. موږ دغه شان څرګندو چې په افغانستان کې د ملکی وګړو د زیاترو مرګ ژوبلو مسؤلین طالبان او بیلابیلی تروریستي ډلې دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د ورته پیښو د عاملینو مسؤلیت او خوندیتوب باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي او په وړاندې د افغان حکومت د هڅو ننګه هم شوې ده. په خبره شوې اعلامیه کې پر ملکی وګړو بریدونه د سولې په پروسه بریدونه بلل شوی، خو پکې ویل شوی چې د سولې په برخه کې د افغانانو میړانې او زړورتیا ته په کتو دوی ډاډمن دي چې دغه حملې او بریدونه به د سولې روانه پروسه ټکنۍ نه کړي. په اعلامیه کې د افغانانو د ازادۍ د خوندیتوب په برخه کې د یادو هیوادونو پر ژمنو ټینګار شوی دی. په دغه اعلامیه کې د غشان لټولو هغو کسانو او هیوادونو مننه شوی چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ او رسنیو په برخه کې هڅې کوي. سفیرانو په ګډه اعلامیه کې د جګړې لخکیلو اړخونو غوښتل شوی چې د رسنیو او مدني ټولنو له ازادیو څخه ملاتړ او دفاع وکړي. په افغانستان کې اروپایي ټولنه د اعلامیه داسې مهال خبروي چې په یو میاشت کې په افغانستان کې دوه مشهور خبریالان ووژل شول. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی او خصوصي ټلویزیون تلو نیوز په خوانی ویان یما سیاوش د مقناطیسي ماینونو په چاودنو کې ووژل شول. تر دا مهاله د دغه دواړو پیښو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو افغان حکومت ویلي چې د وژونکو د نیولو هڅې کوي. لدی پی خوړاندی پر کابل پونتون ډلیزه وسلواله حمله چې 22 کسان پکې وژل شول او 40 نور پکې ټپیان شول، او د غشان په 2 جمعتونو بمی حمله او لاملې د مشهور ملای امامانو وژل کېدل هغه پیخي وي چې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوې. طالبانو تر اوسه د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو د سفیرانو ګډې اعلامیې ته کوم خبرګون نه دی خودلې. په ورته وخت کې د افغانستان په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استاذ ګل احمد احمدي له افغان حکومت غوړي چې په تیرو 60 کلونو کې د وژل شویو خبریالانو له کورنۍ سره باید دوامدار مرستې وشي. نوموړي د دغه جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې خبریالانو ته پر وخت معلومات نه ورکول د دوی ګواښل او په وړاندې حملې کول هغه ستونزې دي چې اوسمهال ورسره افغان خبریالان تر بل هر وخت ډیر لاس او ګریوان دي.
او دوی د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سر په بایه باندې د حقایقو په لټه کې دي، خو په تاسف سره چې نه هغوی سره مرسته کیږي، نه هغوی ته معلومات ورکول کیږي، له هر لوري څخه پر دوی باندې برید کیږي، اختطاف کیږي، ګواښل کیږي.
د د معلوماتو له مخې چې په تیرو 60 کلونو کې 1,27 افغان خبریالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او د غشانې په وړاندې د تاوتریخوالي له 200 زیاتې قضیې ثبت شوې دي.
تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. د تاوتریخوالي په مسله کې نور ریپورټونه هم لرو. د کندهار په دامن ولسوالۍ کې پر امنیتي قومندانۍ باندې نن یو موټری بمی برید شوی چې پکې لږ تر لږه 30 کسان ټپیان شوي. په ټپیانو کې پولیس او ملکی وګړي دواړه شامل دي. صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل راکړي.
د کندهار د والی بیان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د دامن ولسوالۍ پر امنیه کومندانۍ د مازدا موټر په وسیله موټر بم حمله شوی چې 30 کسان یې ټپیان کړي. د بهیر په وینا په ټپیانو کې 9 پولیس، 2 د ملي امنیت سرتیري، 12 دولتي ملکی کارکونکي او 15 ملکیان شامل دي چې د امنیه کومندانۍ ودانۍ ته نږدې کورونو کې اوسېدل.
د کندهار د دامن ولسوالۍ د امنیه کومندانۍ او ولسوالۍ تعمیر ته څیرمه د سولې، امن او آبادی دشمنانو یو مازدا ډوله موټر ته انفجار ورکړی. دغه انفجار په ترڅ کې د ولسوالۍ 9 نفره ملکی مامورین، همدارنګه 2 تنه د امنیتي ملي سرتیري، 9 تنه د پولیسو سرتیري، او سیمې ته نږدې د یو کور 15 نفره غړي زخمیان شوي دي. البته په زخمیانو کې ټول زخمیان ستی دي، یوازې د یو زخمی وضعیت وخیم دی چې هغه تر میروی سبزوی روغتون پورې انتقال شوی دی.
د موټر بم په دغه حمله کې د دامان ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ د ودانۍ یو برخه او دغه ودانۍ ته نږدې یو کور هم نړیدلې. په دغه کور کې چې شاوخوا 15 کسان اوسېدل، 14 یې ټپیان شوي او 2 نور چې د پیښ پر وخت له ساحلي لري و د حملې کیسه داسې کوي.
نو دلته رال پر دي شان وګور، د ازمر شان په دغه رقم کړی ته د کن بلیت وګور، دغه څوک دغه رقم کوي. نو په دغه کې د کشنیان ماشومان 14 څوار لستانه یا لا پک شه
کشنیان څه سره خوش سی وي او چپیان مون هغه بر بوتله دوری ماتول ته د لراسه نو زه د لې چرالم د شامیان سره دغه و ګر سره دغه د تم بیا جنگ والی مان ته کشنیان ورسو زه دایم دلیم د شان دغه کې به می سر خیلم جنگ راته والی ولته ورته سرایته اسره د چرالم د شان سره ټول کنو بیا دی خلګ رال او په شانو کارمل لري هغه مجر سره تسلیم کې
دغه حمله مسلیا تر وسه چانه دی منلې دا پتیرو دونه کې کندهار کې دوهمه موټر بم حمله ده. د رواني قوس یا لندې میاشتې پر 15 نیټه د کندهار ښار په یو لسم امنیتي اوزه په موټر بم حمله کې د ولسو پولیس په ګډون شل کسان ټپیان شوي و.
توکو
شنبه پورز به شهادت رسید او ما غوښتل چې دته دا هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ، azadiradio.com.
په افغانستان کې د جنایي جرمونو کچا د تیر مالی کال په مقایسه کم شوې. دا خبره د افغانستان لوی څارنوالۍ کړې وای. په تیر مالی کال کې په ټول هیواد کې شاوخوا 40 سره جنایي پیښې ثبت شوې. په داسې حال کې چې سکال شمیر 20 تر رسیدګي چې په خبره یې د دوی لخوا ورته رسیدګي شوې ده. لوی څارنوالۍ وای کابل یو له هغه ولایتونو دی چې د جنایي پیښو شمیر پکې زیات و. خاطر پردیس لا کابل نور جزئیات راکړي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وای کابل، ننګرهار او کندهار هغه ولایتونه دي چې په تیر 9 میاشتو کې جنایي پیښې پکې ډېرې ترسره شوې. د دې ادارې وایي جمشید رسولین د شنبه په کابل کې د خبري ناست پر مهال وویل یوازې د وژنې 1,655 پیښې په دغه موده کې چېړل شوې دي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ 1499 مالی کال په 9 میاشتو کې 2,822 د جنایي پیښو قضیه ثبت کړي او رسیدنه ورته کړي. دغه پیښې د افغانستان په 34 ولایتونو کې ثبت شوي. په دې پیښو کې قتل، غلا، اخلاقي جرمونه، انساني قاچاق، کیسابوري، غصب، جال او نشه یي توکي شامل دي.
د جمشید رسولی په وینا په تیر مالی کال کې په ټول هیواد کې شاوخوا 40,000 جنایي پیښې په ټول هیواد کې ثبت شوې. په داسې حال کې چې د سګنی کال د ټول جنایي پیښو شمیر شاوخوا 20,000 ته رسیدي. نوموړی وایي په دې کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي هم 19 پیښې ثبت شوې چې په تور یې 9 کسان پیژندل شوي هم دي. ښاغلی رسولی زیاتوي په وروستیو کې د څارنوالانو ترور هم یوه جدي موضوع ده چې موږ یې په جدي ډول څېړو. نوموړی ویل چې د څارنوالانو وژنه د افغانستان د دښمنانو کار دی، خو مشخصې د کوم چا یا ډلې یادونه ونه کړه. د افغانستان لوی څارنوالۍ په داسې حال کې د جنایي جرمونو په تړاو ترسره شویو پیښو ته د رسیدنې خبره کوي چې له دې وړاندې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د جنایي جرمونو له زیاتېدو د خلکو شکایت زیات شوی و، خو یو شمېر افغانان بیا د جنایي پیښو په برخه کې د حکومت اقدامات پس بولي. د کابل ښار اوسیدونکی احمد الهام وایي
جنایي پیخه ورس پرس په ډیرو دودي، خصوصا په مرکز کې، په کابل کې مونږ هر ورځ د دې پیخو شاهدان یاست چې ډیر مونږ هموطنان مونږ خلک د جنایي پیخو قرباني کیږي او په ولایتو کې هم دغه رقم ختنه نشته، بس خاص نشته. او
د لوی څارنوالۍ د معلوماتو لمخې په تیر کال کې په کابل کې شاوخوا 15,000، ننګرهار کې شاوخوا 2,500 او په کندهار کې شاوخوا 1,500 جنایي پیخې ثبت شوي او د ټولو قضیو رسیدنه هم شوی ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا د ازادي رادیو ده. په کندهار کې د میرمن پنوم د خزو لپاره ځانګړي سیمه ایز راډیو چې د میرمنو لخوا د میرمنو لپاره خبرونه کوي د بی پولی خبریالانو سازمان لخوا د 2000 میلادي کال د بیان د ازادۍ د نړیوالې جایزې په نوم لړ کې شامل شوه. دغه جایزه د راتلونکي دسمبر میاشتې په 8 نیټه د تایوان په مرکز کې اعلانېږي. د دې راډیو د خبرونو په اړه صادق رښتینې له کندهار تفصیل لري.
میرمن رادیو د میرمنو د هیلو بشپړو
د میرمن پنوم د غ رادیو د 2018 کال را پدې خوا فعالیت لري چې د میرمنو لخوا په سیمه ایزه کچه 4 ساعته د شوز پر مسایلو خبرونه او پروګرامونه لري.
تاسو هم د اوس له میرمن رادیو سره ملياست چې د لارې تاسو ملتي خبرونه په ژوند
د میرمنو لپاره په دغه ځنګړي محلي رادیو کې شاوخوا لستنی انجینر کار کوي. د زینب حلیمی پنوم د دغه رادیو یو کارکونکی وای د دوی د رادیو پروګرامونو موضوعات شوه ته ځنګلی سیوی.
اصلي هدف یعنی میرمن د دې هغول لپاره بیلابیل مختلف پروګرامونه لرو، ټولنیز، اجتماعي، همدارنګ د چ تفریح ته هم اړتیا لري. ټول تفریحي پروګرامونه دغه تر څنګ خبرونه او داسې نور شان دي، او د ماشومانو لپاره هم ځنګلی سیوی پروګرامونه لرو. داسې هغه د شوزو مشکلات چې بیا هم د میرمنو مشکلات چې هغه هم د دې رادیو د لارې ټولو خلګوت
ورنکیش. اکرام مهراب د میرمن رادیو یو بل کارکونکو کې د خپل پروګرامونو په اړه خبري کوي.
یو دودنه خوړه خبرونه ده چې په دې خبرونه کې موږ د اوریدونکو لپاره جوختي غټي او شپږزه د غتر څنګه د افغانستان هغه دودنه چې دود د دستور دی په ځینې سیمو کې او هیوادونو کې هغه ورنکیږي، او دوه مخبرونه هم ځنګړي مرکه خبرونه ده چې په ځنګړي مرکه خبرونه کې د افغانستان هغه میرمنې چې موږ لرو د میرمنو په برخه کې کار کوي، هغوی موږ میرمنه ګو په خپرونه کې، او وروسته د ښځو پر بیلابیلو مسایلو پر تاوتریخوالي په بدو کې ورکړنګ هغه ستونزې او مشکلات موږ له هغو میرمنو سره شریکوو.
د میرمن په نوم دغه محلي راډیو د بی پلو خبریالانو سازمان لخوا د 2020 کال د بیان د ازادي د نړیوالې جایزې په هغه نوملار کې شامل شوی چې ټاکل شوی د رواني دسمبر میاشتې په 8 نیټه د تایوان په مرکز ټاپی کې اعلان شي. د دغه جایزې نوملار ته د افغانستان څخه د میرمن راډیو ترڅنګ د روسیې، برازیل، فلپین، هندستان او فرانسې 12 خبریالان او رسنۍ شامل شوی چې د رسنیو د زړورتیا، تاثیر لرونکي او د بیان د ازادي په درو جلا جلا برخو کې به جایزې ترلاسه کړي. د میرمن رادیو مشره مریم دورانی چې خپل هم د میرمنو په برخه کې د بیلابیلو فعالیتونو لقبل په نړیواله کچه سټایل شوی، هیله لري چې دغه جایزه به د هغه سخت کار له خاطر ترلاسه کړي چې دی او همکارانو یې سرته رسولي.
زهیل لرم د هغو فعالیتونو له خاطر چې موږ درلودل او کومې هڅې چې زموږ همکارانو، خبریالانو او پروډوسرانو د رادیو په برخه کې ترسره کړي، وکولای سو دغه جایزه ترلاسه کړو.
د میرمن دورانی په وینا د رادیو د فعالیت څخه هدف لیرو پروتو سیمو ته د شذو د ژغ رسول دي، خو لا هم ډیر کله د کندهار په سنتي ټولنه کې په خاص ډول لیرو پروتو سیمو کې د ځینو حساسیتونو سره مخامخ کیږي.
از لحاظ ارزشی جامعه هنو
د ټولنې د ارزښتونو له خاطر موږ لا هم د ستونزو سره مخامخ یو. د حساسیتونو په شار کې نه بلکې په ولسوالیو او کلیو کې سته.
ولسوالیو خرجات هنو هم حساسیت ها هست.
مریم دورانی د میرمنو لپاره د ځنګړي رادیو ترڅنګ د خدیجه تلکبرا په نوم د یو مدني بنسټ په چوکاټ کې د میرمنو لپاره ورزشی کلب، کتابتون او د اسریز د کلو بیلابیل کورسونه لري. هغه د خپل د فعالیتونو لقبل څو ځله په نړیواله کچه سټایل سوی او زیات جایزې ترلاسه کړي. نوموړې په امریکا کې د ملي دیموکراسي د ټولنې لخوا د نړۍ په کچه د دې شو فعال میرمنو په کتار کې شامل شوی. په هالند کې د بیان د ازادي، په امریکا کې د زړول شزیا او په ترکیه کې د سولې په نوم جایزې ترلاسه کړي.
آزادی رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
چینایي او امریکایي شرکتونه د وسلو د پیر او پلور 50% بازار په واک کې لري. د نړیوالې سولې پاړه د سټاکهولم د څېړنو موسسي دا خبره نن په یو ریپورت کې کړې. دا دې ریپورت لمخې تیر کال د نړۍ له 25 لویو فعالو تسلیحاتي شرکتونو 12 امریکایي وو. سفی الله ستانکزی په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله جزئیات وړاندې کوي.
د نړیوالی سولې په اړه د سټوکهولم د څیړنو مؤسسي ویلي چې امریکایي او چینایي شرکتونو په 2019 کال کې د وسلو په بازار باندې واک چلاو. د دغې مؤسسې د راپور له مخې امریکایي او چینایي شرکتونو تیر کال د نړۍ د وسلو په پلور کې 15% لاس درلود. د سټوکهولم د مؤسسې د راپور له مخې چې دوشنبه خپور شوی دی، په نړۍ کې د 2019 کال پر مهال د 15 فعالو تسلیحاتي شرکتونو له ډلې 12 امریکایي و چې ټول ټالی 1.8% بازار په واک کې درلود، حال دا چې چینایي شرکتونو یوازې 15.5% سهم درلود. دغو 15 لویو تسلیحاتي شرکتونو 8.5% پرمختګ کړی چې ټول ټال خرڅلاوې 316 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د وسلو د پلور په 15 لومړیو شرکتونو کې ټول امریکایي دي، لاکهید مارتین، بوئینګ، نورتروپ ګرومن، ریتیون او جنرال داینامکس. د سټوکهولم د سولې د نړیوالې څیړندوی مؤسسې سپری راپور وایي چې 4 لوی چینایي شرکتونه د لومړي ځل لپاره د وسلو 15 لویو شرکتونو په ډله کې راغلي دي. پخوا د دغو شرکتونو په اړه معلومات نه ورکول کېدل. دوه روسی شرکتونه هم، الماز انتی او یونایټډ شپ بیلډینګ، په 15 او 15 اراده کې ځای لري. سپری وایي چې دغو شرکتونو په 2019 کال کې عواید لکړي وو او ټول ټال د ټولې نړۍ 4% تسلیحاتي بازار په واک کې درلود. د روسیې یو بل تسلیحاتي شرکت یونایټډ ایرکرافت له 15 شرکتونو لویدلې، ځکه چې په عوایدو کې 1.3 میلیارد ډالر کمواله راغلی دی. د چین اویک، سی آی ټی سی او نورینکو په ترتیب په 6، 7 او 9 ځای کې دي. د بریتانیا بی آی ای په 8 ځای کې دی. امریکا لسیزې کېږي چې د نړۍ د وسلو په پیر او پلور باندې واک چلوي، خو د لومړي وار لپاره چینایي شرکتونه وتوانېدل چې تیر 2019 کال د خپلو وسلو د پلور سهم 15% زیات کړي. د سټوکهولم د سولې د نړیوالې مؤسسې د راپور له مخې د 15 لویو تسلیحاتي شرکتونو په ډله کې لومړی ځل د متحده عربي اماراتو یو لوی شرکت هم ځای شوی دی. د نړیوالې سولې لپاره د سټوکهولم څیړندویه مؤسسه په 1968 کال کې د سویډن د پارلمان په مصوبې سره رامنځته شوه او له هغې وخت راهیسې په نړۍ کې د وسلو د پیر او پلور او پوځي لګښتونو په اړه باندې څیړنې کوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو، د آزادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفحه 12 نبی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګه د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. د پوهنې وزارت هغه طرحه چې لومړی تر دریم ټولګي پوری جماعتونو ته انتقالوي، البته په ناامن سیمو کې یا په هغه سیمو کې چیرې چې ښوونځي نشته، د بحث وړ و مفسوده. په دې اړه باندې زموږ په سهارنیو خبرونو کې نور تفصیل او ریپورتونه اوریدلی شي. همدارنګه یو بل ریپورت هم چې زموږ په سهارنیو خپرونو کې په یو واورې غدا دی چې د کرونا وایرس له کبله د وزشو محدودیتونو سره سره د ایسایی ملی اداره وایي افغانستان کې د سکل په لومړیو شپږو میاشتو کې د فقر کچه 6% کم شوې ده. اوس هم یو داسې موضوع راخلو چې د افغانستان سره به ډیره اړه نه لري، بلکې د کرمچو د یو شرکت په اړه ده چې د اډیډاس په نوم د شرکت په یو جوړه ځانګړو کرمچ بوټانو $1 میلیون بیه ایښی ده. دا چې څنګه د صفی الله ستانک ځینې ورو
د بوتانو شتمنو مینوالو ته یو وار بیا قیمتي او لوکس کرمچ جوړ شوی. اډیډاس شرکت چې د کرمچ په جوړولو کې نړیوال شهرت لري، دا وار د پروکلین یا چینی جوړولو له میزن جرمنی کمپنۍ سره په ګډه یو جوړه لوکس کرمچ جوړ کړی. فرانسوي خبری اژانس راپور ورکړی چې د اډیډاس دا کرمچونه په نیویورک کې د سادیبی له شرکت سره دي. د راپور له مخې د لوکس توکو او هنري آثارو کاروباري شرکت سادیبی وایي تمه لري دا جوړه کرمچونه په بولۍ کې په $1 میلیون وپلورل شي. که دا کرمچونه په دې بیه وپلورل شي، نړیوال ریکارډ به جوړ کړي، ځکه تر اوسه د پروکلین کرمچونه په دومره لوړه بیه نه دي پلورل شوي. د اډیډاس دا کرمچونه ZX8000 نومول شوي. په کرمچونو باندې چې طلای، بندونه او شاوخوا سپین رنګ لري، د پاسه د پروکلین په مټ رنګا نقاشه او ګلان استل شوی دی. پروکلینی یا چینی انزورونه او ګلان اکثر د چینایي لرغونی انزورګری او هنري آثارو څخه په الهام استل شوی. پروکلین د کاشي ګران بیا ډول دی چې اکثر ترې لوکس توکي جوړیږي، خو دا لومړی وار ده چې د کرمچونو د ډیزاین او ښایست لپاره ترې کار اخیستل شوی. دا کرمچونه سر له نن یعنې د ډسمبر له 8مې د ډسمبر تر 14مې په آنلاین بڼه خرڅلاو او بولۍ ته وړاندې شوي. تر ټولو عجیبه لا دا چې دا کرمچ د اغوستلو لپاره نه دي، بلکې یوازې د یو ښایسته توکي په توګه باید وساتل شي.
دوستانو، په همدې سره د دې نیم ساعت خبري مجلې پای ته ورسېدو.